ګټه رسي. د هغو په ادامه ځنی چې دی مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلی په نایټریټ باندې بدلی چې نباتات ورسخه د غذایی توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. سس ټول څخه زه هیله کوم چې دا کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوټ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي، تاسو کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومات چې تاسو اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو په تفصیلي ډول سره ونه ویل شي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخیرنۍ برخې ته. اخیرنۍ برخه ډیره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسو پوښتنې واخلئ او ښه نوټ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړئ او وروسته د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه شئ. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسو وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسو کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شرح واس د نهم ټولګي و یو لسم واست. نن ورځ موږ تاسو ته د اندوکراین سیستم پیژنو. اندوکراین سیستم څه شي دی؟ زموږ په بدن کې کوم غړي چې وجود لري دوی ټول یو ترمنځ همغږي ته ضرورت لري تر څو کوم فعالیتونه چې دي بدني سرته ورسي، چې هغه د عصبي سیستم او د اندوکراین سیستم په واسطه کنټرولېږي. اندوکراین سیستم چې دی هغه زموږ د بدن دغه فعالیتونه د هورمون په نامه د یو کیمیاوي موادو په واسطه کنټرولوي، چې تر عصبي مثال تر عصبي تنظیم چې شي دی عملیه چټکتیا یې چې ده کراده لږ ده. زموږ ستاسو درس به د اویامي صفې څخه تر شپږتیامي صفې پورې دوام وکړي. راځو د اندوکراین سیستم غدې پیژنو. اندوکراین سیستم غدې چې دی هغه د یو یا زیاتو کوچنی غدو څخه د مجموعې څخه جوړه شوې ده چې موږ د بدن په مختلفو برخو کې قرار لري. دا غدې چې دی د هورمون په نامه کیمیاوي توکي ترشح کوي، چې دغه هورمون کیمیاوي توکي چې دی زموږ د بدن کوم فعالیتونه چې موږ سرته رسو هغه چې کوي دغه هورمونو په واسطه کنټرولېږي دغه فعالیتونه. او دغه هورمونونه چې دی هغه د وینې د جریان لالاری زموږ هغه د کم هدف حجره چې ده، یعنی کم برخه چې کم هورمون ته ضرورت ولري هغه ته ځان رسي. یعنی هر کم فعالیت چې دی د هغه د پاره خاص مشخص هورمون تولیدیږي. اندوکراین چې دی هغه موږ وایو خپل په ځان کې کانال لري چې د هغه د لارې د هورمونونو چې کې انتقال کی دی په مستقیم ډول سره یا د وینې جریان ته داخليږي او یا هم د حجره په شاوخوا کې مایع کې تولیدیږي تویږي. او د دې چې دی د مثال موږ وایو دا کوم عملونه چې موږ سرته رسو دی دا کوم هورمون چې دی مشخص هورمون هغه د هدف حجره ته رسوي او د هغه د عکس العمل په نتیجه کې یو فعالیت موږ سرته رسو. بل چې دی اندوکراین سرچپه چې دی اگزوکراین دی، چې اگزوکراین چې دی د اندوکراین سرچپه دی، دوی هم په ځان کې کانال لري مجرا لري چې هغه د لارې د کوم هورمونونه چې دی هغوی چې کوي د حجره و بهرنی برخې ته یا د هغه په شاوخوا چاپېریال کې دغه کوي تویوي، چې هغه مثال موږ وایو لکه
د خولو غدې دی، لوایبه غدې دی، هضمي غدې دی، او همدارنګه پانکراس چې دی هغه موږ هم په اندوکراین کې راځي او هم په اگزوکراین کې راځي. اگزوکراین او اندوکراین خپل د نامه څخه معلومیږي چې اگزو د خارج، مثال خارج خواته کیمیاوي مواد ترشح کوي، او اندوکراین چې دی هغه و داخلي برخې ته. چې پانکراس چې دی هغه مثال موږ وایو د اگزو د اندوکراین په واسطه د هغه چې کې د کولمو داخل ته مواد انتقالي، همدارنګه د اگزوکراین په واسطه ځینې هورمونونه چې کوي و خارج ته. د یو مثال موږ وایو زموږ په بدن کې چې دی د ګلوکوز کچ هم چې کوي دغه اندوکراین په واسطه تنظیمیږي. رزو اوس نو موږ تاسو کومې غدات چې په دغه سیستم کې شامل دي هغه په نوبت سره وایو. لومړی رزو د هایپوفیز یا نخامیه غده، دوی چې دی هم د اندوکراین سیستم د غړو څخه دي، غدو څخه دي، چې موږ وایو زموږ د مغز په د مغز او هایپوتلاموس لاندې قرار لري. او هایپوتلاموس چې دی هغه موږ ویلو چې د مغز مثال موږ هغه برخه ده چې د عصبي او اندوکراین د سیستمونو فعالیتونه همغږي کوي، د دوی ترمنځ د بدن تعادل مشتره ساتي. د هایپوفیز یا نخامیه غده چې ده نخود ته ورته جوړښت لري، یو دانې ته ورته جوړښت لري، او د دوی اساسي دنده چې ده هغه د نورو غداتو تحریکول دي، او همدا پاین هر کې دوه کنټرول د اساسین دنده ده. او دوی چې دی د ودی هورمون هم ترشح کوي چې تر ټولو مهم هورمون دی چې زموږ په بدن کې چې کوم وده رامنځته کیږي، مثال فقط کې د غره کم نور برخو کې دا چې شدي ټوله د نخامیه غدې د هورمونونو د ترشحات څخه دی. د ودې هورمون چې دی موږ وایو کچیرې د ودې هورمون خپل تر اندازې ډیر زیات ترشح شي، هغه د کوم کسانو د بیزای مثال د غیر نورمال ډول قد لوړېدو، او کچیرې لږ ترشح شي هغه به د قد د کوچني کېدو کوچني پاتې کېدو لامل ګرځي. او دوی چې دی د هدف حجره چې ده د نخامیه غده اصلا خو ټوله برخه دي، خو اصلي د هدف حجره چې ده هډوکي او عضلات دي چې هغوی څه کوي، هغو ته وده او نمو ورکوي. او دوی چې دی خپل په دغه برخه کې ترشح کیږي، او بیا وروسته د هغه څخه د وینې جریان ته انتقالیږي. او موږ وایو دغه کم د هایپوفیز یا نخامیه غده چې ده دا د استراحت په وخت کې، د خوب په وخت کې زیات ترشح کیږي. او کله چې عمر څونه ډیریږي، د عمر په ډیریدو سره د دې غدې ترشحات هم راکمیږي. ورپسې راځو د هایپوفیز یا نخامیه غدې وروسته د تایراید غده پیژنو. د تایراید غده چې د هغه د حنجرې د پاسه د اچ په ډول اچ ماننه جوړښت لري چې هلته قرار لري، او دا هورمون چې دی د میتابولیزم چټکتیا چې د هغه تنظیموي، چې عموما موږ یې کچیرې دا د تایراید غده چې د هغه د ایودین اندازه کچیرې په دې کې موږ وایو کم سي د خوړو کې، هغه چې کیږي د تایراید د غدې د حجم د ډیریدو لامل کیږي، چې په هغه پترس کې د جاغور ناجوړي رامنځته کیږي. او دا چې دی همیش باید چې موږ مخنیوی ورسو، خو د دې لپاره باید موږ ایودین لرونکې مالګه همیشه خپل په غذا کې ولرو په کافي اندازه. او موږ وایو کچیرې په ماشومانو کې د مثال تایراید هورمون چې دی هغه کم سي، دغه ماشومان چې دي د ذهني وروسته پاتې والی، فزیکي وده هم راکمیږي، او همدارنګه د دوی کم فزیکي وچه ده هغه کې د شهان ودرېږي. نو دوی کې باید هم د دوی کم غذا چې ده مناسبه ورکړل شي، تر څو د دې د هورمون د کمښت څخه مخنیوي شوی وسه. او په لویان کې چې دغه هورمون راکم شي، په اوغو کې مثال د پوستکي وچوالی رامنځته کیږي، همدارنګه ګنګسیات تر سره لري. او کچیري په لویان کې د تایراید هورمون ترشح ډېر اوسه، هغه به عصبانی مثال عصبي همیشه خراب وي، د اعصاب په سیستم کې بې نظمي راځي. او بل موږ وایو د تایراید هورمون یو بل ډول چې دی هغه د تایروکسین په نامه سره یادیږي، چې د هغو اساسي دنده په خوړو کې د انرژي آزادولو کنټرول دی. او دوی چې دی کچیر موږ وایو دغه د تایروکسین هورمون د تایراید غده له خپل اندازې څخه ډیر تایروکسین هورمون ترشح کړي، هغه په لویانو کې دغه د میتابولیزم عملیه ډیریږي، چې په ترڅ کې په دغو کسانو کې د بدن تودوخه ډیریږي او پر دې باندې خوله ډیره ښکاري. پسې راځو د پارا تایراید غده. دا چې دی د تایراید غدې و دوه طرف څلور خواو ته کوچنی غوټې، مانند څلور کوچنی جوړښتونه دي چې دواړو خواو ته قرار لري. او موږ وایو د پارا تایراید هورمون چې دی هغه د کلسیم اندازه کنټرولي او چې دا ټول اساسي ده. که چیرې د کلسیم د اندازه مثال ډیر ترشو کې کلسیم دغه کې په وینه کې ډیر ترشو کې هغه د دې لامل کېږي چې زموږ د هډوکي او غاښونه چې دي هغه کلسیم په کافي اندازه بیا نسي جذبولی چې دا د هډوکو د کمزورتیا او ماتېدلو لامل کېږي. دوی چې دي په وینه کې کلسیم چې کوي مثال دغه کوي لږي یا ډېریې او په اترس کې غاښونو او هډوکو ته تاوان رسېږي. ورپسې راځو د پښتورګو د پاسه غدې وایو چې دا چې دی په دې کې یو غدې چې دی دوه برخه باندې ویشل کېږي د پښتورګې، یو چې دی مرکزي دی او بل یې قشري دی. او موږ وایو دغه غدې چې دی خپل د پښتورګو په پورتنۍ برخه کې قرار لري چې مرکزي چې دی د هغو دا چې دی د اډرینالین په نامه سره یا هورمون ترشح کوي چې دوی په هغه وخت کې مثال چې یو څوک ډېر هیجاني سي یا ډېر بېرېدلی اوسي یا یو جګړه وویني یا د جګړې په حالت کې اوسي په هغه وخت کې دغه کوم هورمون چې دی هغه ترشح کېږي. د مثال د خبرې موږ وایو که چېرې موږ یو زمری ووینو یا داسې یو حیوان ووینو چې دغه څخه موږ بېرېږو که چیرې هغه موږ وینو او هغه څه کوي حمله وغواړي چونکې په دغه وخت کې دغه د اډرینالین هورمون د پښتورګو د پاسه کوم غدې چې دي یا فوق کلیه چې دي د دې په واسطه ترشح کېږي چې په دغه حالت کې د انسان د زړه ضربان ډېریږي، همدارنګه ژر ژر تنفس اخلي او په رنګ کې هم تغیر والی معلومیږي. او بل چې دی د قشي برخه چې ده هغه د نور اډرینالین په نامه سره یادیږي چې دوی چې بي دي په وینه کې مثال د ګلوکوز کچه چې کوي را تنظیموي چې دا د مثال د بیر په وخت کې د ګلوکوز اندازه ډېروي او په بدن کې ځواک پیدا کوي چې موږ کولی سو په تیزی سره د هغه حیوان څخه وزغلو. ورپسې راځو جنسي غدې. جنسي غدې کې چې دی هغه موږ وایو تخمدانونه او خصیې شاملې دي چې د دې څخه ګامیټونه جوړیږي. او په تکثري سیستم کې چې دی هغه مثال د جنسیت ټاکلو لپاره مطلب د جنسیت ځانګړتیاوې تنظیموي. او په ښځو کې چې دی د ایستروجن او پروجسترون هورمونونه او په نارینهو کې چې دی هغه د تستوسترون هورمون وجود ترشح کوي. پس روزو که ده استروژن هورمون او ده پروژسترون هورمون دیر اساسی رول رو ببی چی استروژن چی دی حقا پا شوزو که ده بالغیدو کم خصوصیت چی دی حقا پا کشی که راشکاره کهی او پروژسترون چی دی حقا ده امیدواری لپاره را هم چی کهی اماده کهی او مجوایی چی ده پروژسترون هورمون چی دی شست ده شزینه خاصیتون هور کهی که چیری پروژسترون اندازه پا شوزو که مثال کم سی اغا چی دی ده نارینه خصوصیت زن تاخلی مثال ده نارینه خصوصیت کې لکه مثال د دیجر رازی همدارنګه اواز یې نارینه او تورته کیږي. او که چیرې په نارینه او کې د تستوسترون هورمون کم سي هغه چې به دې د نارینه او خاصیتونه لمزه او پر ځای ښځینه خاصیتونه ځان ته اخلي مثال اواز یې نری کیږي او همدارنګه تیونه ای رازی غتیجه چه آغا چی دی ده تستوسترون هورمون ده کمی دو لامل لمسته کیجه. ورپسی رازو ده جنسی غدو روسته ده پانکراس غده پیجنو. پانکراس غده چی دی مجوائیو دی عموما خپزان کی گلابی رنگ لری او کم گلابی یا خام کم رنگ گلابی رنگ لري چې د میډیا لاندې او د اسنایش د پاسه موقعیت لري چې موږ په تاسو په تیر لوستونو کې هم لوستلی وو. او دوی دوه اساسي نسجونه څخه جوړ شوي دي یا دوی اساسي دندې سره رسي. یو چې دی هغه نسجونه دي چې هضمي انزایم ترشح کوي او د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. او بل چې بي دي د انسولین او ګلوکوز په نامه یو ډول هورمونونه دي چې هغه ترشح کوي چې هغه راځو موږ او تاسو اوس وایو چې انسولین او ګلوکوز څه ډول هورمونونه دي او څه دنده سره رسي. تاسو لومړی انسولین وایو. انسولین چې دی هغه هورمون دی چې زموږ په بدن کې د ګلوکوز اندازه تنظیموي او کله چې موږ بدن اړتیا ته ولري په هغه وخت کې د ګلوکوز اندازه چې کوي راکموي. انسولین چې دی هغه زموږ ځیګر چې دی هغه دې ته تحریکي دې ته راپاسي چې ګلوکوز په ګلایکوجن یا هم حیواني نشایستې باندې بدل کړي تر څو چې په بدن کې زیرمه کړل شي.
د انسولین اندازه کچیر کم سي په وینه کې د ګلوکوز اندازه ډیری چې دا په انسانانو کې د شکر ناروغي را مست کوي. د دې د کنټرولولو د لپاره باید موږ ښه غذایی رژیم ولرو او همیشه ورزش وکړو ترڅو د دغه شکر ناروغي څخه سات شي، او باید د ګلوکوز د استفادې څخه باید د مثال ډیری استفادې څخه ډډه وکړو. او دا کم کسان چې په شکر ناروغي اخته کیږي په دې کې چې د تندې احساس ډیریږي، چې کله دوی ډیری اوبه وڅښي هغه د دې لامل کیږي چې دوی چې مثال کم مثانه چې ده هغه بار بار تشه کړي، چې دا په انسان کې وروسته وروسته د بې حوصلګۍ او د کمزورتیا احساس رامنځته کوي. ورپسې راځو ګلوکاګون هورمون. وایي ګلوکاګون هورمون لکه څنګه چې وویل سوله په پانکراس کې تولیدیږي او دوی چې دی د انسولین خلاف دنده سرته رسي. انسولین چې و هغه مثال موږ وویل ګلوکوز په ګلایکوجن اړي، دوی برعکس ګلایکوجن په ګلوکوز بدلي او په وینه کې د ګلوکوز چې شي کوي اندازه را لوړي. انسولین چې و د انسولین هورمون موږ وویل کله چې په د ګلوکوز اندازه ډېره سي دوی په وینه کې هغه د ګلوکوز کچه را کنټرولوي چې راکمه کې، مګر ګلوکاګون چې دی هغه برعکس د فعالیت سرته رسي. ورپسې د معدې او د کولمو د دیوال هورمون دی چې اخیرنی موضوع ده. دا چې دی موږ وایو په هضمي کانال کې وجود لري او یو ډول چې د ګسترین په نامه دی هغه د معدې په دیوال کې وجود لري او د مالګې په معده کې د مالګې تیزاب د ترشح کولو کې مرسته کوي. او همدارنګه د سیکریټین هورمون چې دی هغه ترشح کیږي، چې دا هورمون چې بدی په پانکراس کې د هضمي شیرې د ترشح کولو لپاره هڅول کیږي. ازو په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د تایرایډ غده مکمل واضح کړي. دوهمه پوښتنه د هایپوفیز اساسي دنده څه شي ده. او اخرنی پوښتنه درېمه پوښتنه د پښتورګو د پاسه غدې څو برخې لري او هر یوې د دندې سره واضح کړي. سسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګران زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړه او روغ اوسئ. شنو خلاص ته لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ او تاسو راځو د ارسي صفتونو موږ تیر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ سول او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل، چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي، کېدای سي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي، چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنې په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګو بوټي چې و هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي، چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو، چې د مندل دغه نظریه ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز واوسي. او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینه د X او X دی، چې د دې په پورتنی مثال د دغه کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري، چې د پورتنی برخه کې چې د دغه جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته، چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د الیلونو په نامه سره یاد کړل. او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مهم وویل. اوس راځو د کم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کم ظاهری فینوتایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کیږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ استاد درس به د اوو یا یمې صفې څخه تر دوه یمې صفې پرې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي، مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ورېښتانو رنګ دي، دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کیږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کیږي ورڅخه یو رنګ چې کیږي تشکیلیږي.
او دا کم مثال د خصوصیات چې د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، او ویل سو چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي، او ځینې وخت کې دلې سي کچیر په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي، یا مثال زایوت تغیر ورکړل سي، هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي. مثال په ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکښې کې نسواري او هم پکښې کې توري، یعنی دا هغه چې دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کیږي، یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کوي بیخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه چې د مشیمه دغه کم مخکینی برخه چې ده د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخوا برخه چې ده د عنبیې په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغې برخه په واسطه سره ټاکل کیږي، چې عموما دغه عنبیې رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې د دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کیږي، معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایي پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې کچیر مثال د پلار سترګې توري ووسي او د مور سترګې شنې ووسي، په هغه کې به کچیر خالص مثال د دوی کم جینو ټایپ چې خالص وو، په هغه صورت کې د دوی کم نسل چې رامنځته کیږي هغه به چې ووسي ټوله تور سترګې، یا هم د پلار هغه کم د پلار یا مور چې هغه چې ووسي غالب ووسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې، چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنګ ولري، او یو ماشوم به پکښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ ویل هغه چې دي مخلوب دي، او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسو پیژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سي ویدي تر اوسه پورې معلوم سي ویدي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي کچیر دوه رنګه دوه مختلف رنګه علیلونه شمیر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي، او هغه نه دی تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنی د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریک اوسي. او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري، چې دغه علیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو کچیرې د پوستکي پر رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړې هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کیږي؟ البینیزم هغه وخت رامنځته کیږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین یې چې څه کم واوسي، په هغه صورت کې البینیزم رامنځته کیږي. البینیزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتانې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي، دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ وایي د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسه دغه ودونه ونوس، چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدای سي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ څه شو وکړو؟ په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونسي. او دوی چې دی د دستور ګرنګ چې دی سپین دی، نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینو ښکاره کېږي، چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي.
ورپسې رزو د ویښتانو ډول چې دی د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه الیلونه مخ ته راځي، یعنې د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دي هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوتو سي یا مثال خپل تاو سوي اوسي، هغوی چې د رقم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فساده بې تاو سوي ویښتان ولري، چې دا عموما ناخالص دي، یعنې هغه کم صاف ویښتان چې دي هغه کې چې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي. ورپسې رازو د پوستکي په رنګ د چاپېریال تاثیر. د پوستکي په رنګ چاپېریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنې جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی شي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپېریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دي په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دي هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دي کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي، د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دي هغه تولیدېږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړېږي. چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کول دپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نر لولواري له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي، د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چې کېږي سپین کېږي. چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې څه شي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دغه رقم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو، ډېری هغه سرتسېره یا هغه سیمې چې چیشي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورته نژدی. که چیرې مثال خپل افغانستان ته موږ په نظر کې ونیسو، افغانستان کې هم هغه سیمې هغه ولایتونه یوازې هیوادونه له اخوا ته پرېږدو چې نژدې خپل هیواد ته راسو، هغه سیمې چې ډېر تودې د هغو کسانو د جلد رنګ نسبت و هغو کسان چې سرسیر کې ژوند کوي فرق کوي، ډېر تفاوت کوي. یعنی چاپېریال او جینیټکس دواړه کولی سي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باندې ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا سي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین، هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنې پر هغوی باندې چاپېریال ډېر تاثیر نه اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر. ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایو. د کروموزومونه چې دي هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دي درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت چې دي جنس ټاکو دغه دي مثال جسمي دي او یوه د جوړه چې د هغه جنسي دي جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې دغه د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغیر راسي، زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کېږي، او که چیرې ډېر سي هغه د څه کېږي د ډاون سندروم نه جوړې رامنځته کېږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي، کم سي په هغه کس کې هغه څه کېږي مړ کېږي، ځکه چې ناقص کېږي. یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې څه سوی دی پکشي کې کم راغلی. ټول نورمال انسانان چې دي د هغو د بچ شپږ څلوېښت دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي او درویش جوړې اوسي.
په دې کې باید نه کم او نه ډیر سه. که چیرې کم او ډیر سه، د مختلفو تاوانونو سره نوموړی کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي، مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملی دی، او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسېږي. یعنی ټول د په جین پورې اړه لري، او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس فرضو داون سندروم وای. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمېر کې ډېروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړۍ باندې اخته کیږي. چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري، او د دې ډېرې خصوصیات چې په د شکل له لحاظه هم سره ورتي، او دوی چې دي ټوله د ذهني ورسته پاتې والی سره مخامخ کیږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دی کوچنی پاتې. دا ناجوړي چې ده عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دېرش کلو وروسته مثال چې کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې. اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیادې ښځې که چیرې امیدواره سي، په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیږي داون سندروم باندې ماشوم اخته وي. او که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې مثال واوسي، د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډېریږي. یعنی د اتلس څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو، هغه یو دانه یې په ډېرو کې. او که چیرې د دېرش څخه تر پنځه